السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. وړاندې به واورئ چې د کونړ په سرحدي سیمو څه تیریږي.
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه د افغانونو را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي.
د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې لخوا د دوو وزارتونو او ټاکنیزو کمیسیونو د ملغا کېدو په اړه پریکړه له بېلابېلو غبرګونو سره مخ شوې. په دې اړه هم درته راپور لرو. او وابورئ چې دوه افغاني ښځینه ډاکترانې، یوه په لندن او بله په امریکا کې، ځینو مهمو لاسته راوړنو ته رسېدلې. له هغې ډلې رابعې جلالزی د ایډز په اړه باندې یوه څېړنه کې ګډون کړی چې اوس تایید شوی.
څرنګ چې ما کار ورسره کول د دې پریوینشن په برخه کې واسې د ترقم وکولای سي. هغه کسان چې های ریسک دي د اچ آی وی د مرض دي اخستو، د دې ته د سی او درمل راو باسي بوجه کمی
په خوست کې له بیوزلو سره مرستې شوی.
ډیر مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولن څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه.
دغه مطالبه تفصیل به وړاندې واوري. اوس خبرونه له اسد الله لودین اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبان وایي د پاکستان د توغندیزو بریدونو جواب ورکړی دی. د کرکټ په آسیایي جام کې افغانستان امارات او پاکستان هند ته ماته ورکړه. او ناسا او ایسا نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلیسکوپ واستوه. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندیزو بریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل کله هغه لوري یو راکټ هم راغلی وی، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی. د دې په وینا طالبان د دې بریدونو په وړاندې بې تفاوت نه شي پاتې کېدی او دوی ځواب ویونکي دي. کونړ کې له څو ورځو راهیسې ځایي خلک وایي چې د پاکستان لخوا توغندي ورویشتل کیږي. د دوی پټکو همدا پرون هم د توپونو لسګونه مرمۍ پر کونړ لګیدلې دي. پر کونړ د تازه راکټي بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی، خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې کورونا او کروندې ورته ویجاړې کړې دي. د افغانستان او قزاقستان د صنعت او سوداګرۍ وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر بخیت سلطانوف نن د خپل افغان سیال نورالدین عزیزی سره کابل کې وکتل. دواړو وزیرانو د هوایي دهلیز پر بیا پرانستو او په کابل کې د قزاقستان د معتبرو بانکونو د دفترونو په فعالولو هم خبرې وکړې. د قزاقستان پلاوی ویلي تیرو میاشتو کې له افغانستان سره سوداګریز راکړه ورکړه وویشت په سلو کې کمه شوې، خو غواړي بیرته یې عادي حالت ته راولي. که چیرته د افغانستان او قزاقستان سوداګریزې اړیکې سره ښې کېږي، افغانستان، روسیه او منځنۍ آسیا او قزاقستان له جنوبي آسیا سره د تګ راتګ اسانه لارې پیدا کوي. په افغانستان کې بیا د نفتي موادو سوداګرو ویلي چې د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوې لوړه تعرفه باید راټیټه شي. دغو سوداګرو په کابل کې د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره خپلې ستونزې شریکې کړې او ویلي دي چې د اسانتیاو د برابرولو لپاره یې باید مسؤل چارواکي لاس په کار شي. دغه سوداګر داسې مهال د تعرفو د کمولو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د نفتي موادو بیې په بیساري ډول لوړې شوې. اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په سل افغانۍ او یو لیتر پټرول تیل په نه اویا افغانۍ پلورل کیږي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه. افغانستان په خپل بیټینګ سره سیالي لوبډلې ته د 196 منډو هدف وټاکه، خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 15 اور کې وسوځیدل او یوازې 45 منډې جوړ کړې. له دې سره افغان لوبډلې په 141 منډو بریا خپل کړه چې په دې جام کې لومړنۍ بریا ده. د افغانستان تر 19 کلنو کشره لوبډله چې پاکستان ته لومړنۍ لوبه بایللې، بل سبا له هند سره مخامخ کیږي. په دې جام کې نن د هند او پاکستان ترمنځ هم په زړه پورې لوبه وشوه چې پاکستان په 2 وکټو له هند نه وګټله. په ایران کې لاس کسان د یو ترافیکی پیښې له امله وژل شوی دی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لیدوز خورم شهر ښار کې د ویلارې یو ملي بس د ټکر له امله وشوه. ویل شوی چې د بس ځایي کارګر د خوزستان اهواز ښار ته لیږدول. محلي رسنیو ویلي چې د پیښې شاوخوا 15 ټپیان روغتونونو ته رسول شوی دی. د ایران سړکونه کله ناکله د دغسې خونړیو ترافیکي پیښو شاهدان وي. په کلني ډول 10,000 کسان په ایران کې د ترافیکي پیښو له کبله مړه کیږي. د سګ مریض کال په لومړیو اوو میاشتو کې 8,200 کسان دغه هیواد کې د ترافیکي پیښو له کبله وژل شوی دی. د سودان په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې زرګونه کسانو نن د وروستي پوځي کودتا په ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو یو ملکی حکومت ته د قدرت د انتقال غوښتنه کوله. په خرطوم کې مظاهره د ښار له څو سیمو پیل چې بیا مظاهره کوونکي د ولسمشرۍ ماڼۍ پر لور وخوځېدل. د دې مظاهرو کلک امنیت نیول شوی و، خو پر مهال انټرنیټي اړیکې ټکنۍ شوې وې. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي والکر پرټس ویلي امنیتی ځواکونه باید د مظاهرو امنیت ونیسي او څوک توقیف نکړي. په سودان کې د اکتوبر میاشتې له کودتا راهیسې لسګونه مظاهره چان وژل شوي دي. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا نن وتوانېدل چې فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلیسکوپ واستوي. د جیمز ویب په نوم ټیلیسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 1:40 د فضا په لور واستول شو. د ستور پیژندونکو په باور دا ټیلیسکوپ به د کایناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب راولي. پر دې ټیلیسکوپ 9 میلیارد ډالر لګښت راغلی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.2. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12.3. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.6. مزار شریف ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.2. او جلال آباد اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.8.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستانی لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورن کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې ښودل کیږي چې ګنې په کونړ کې د طالبانو ځواکونه د پاکستان لخوا د شویو بریدونو په ځواب کې پر هغوی د دیسی توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبریالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خبره شوې ده. روسي اونیو کې پاکستان یو ځل بیا ډیورن کرښې ته نږدې د کونړ ولایت پر ځنیو سیمو د توپونو مرمۍ راتوغوي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکانو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راتوغول شوي دي. ظفر الله د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کورته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه د وانونو را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمدسې وسلې نشته دی چې دا د هماغه خپل نقطې ولولي او بل چې دا مزایل راځي دلته زمونږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زر دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکی عالمګل بیا وایي طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خو د پاکستان لخوا د راتوغیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي، خو داسې مونږ ته پته نشته دوه بل ته کم ځای نیولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او مالونو ته زیانونه اړولې دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو کره معلومات واخلو، خو هیڅ یو چارواکی خبرو کولو ته حاضر نه شو. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت بیا وایي دا بریدونه یې بې ځوابه نه دي پرېښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله دوی د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. طالبانو د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی
مګر یک راکټ هم زو طرف هم
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وی لدی لوري هم جواب ورکړل شوی مطلب دا چې مونږ به تفاوت نه شو پات کېدلای جواب ورکون کیو او جواب ورکو
په ننګرهار او کونړ کې پر جیورن کرخه د دواړو خواو ترمنځ د دې نازک وضعیت پر مهال پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم کونړ او ننګرهار ته تللی و د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرخه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي څو ورځې مخکې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ د پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوی کړی و هخوا د جمعې پر ورځ د پاکستان په پارلمان کې په پیپل ګوند پورې اړوند د پارلمان ځینو غړو د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو لخوا د ازغان تار لرې کولو په تړاو له دوی سره معلومات شریک کړي خو د افغانستان پر خاوره د توپ او توغندیو د بریدونو په اړه بیا ډېر ځله د دې هیواد چارواکي او رسنۍ غلي وي او څه نه وایي پر کونړ د هوان او توپونو بریدونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي له واکمنۍ پیل شوي او تر اوسه روان دي له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی د ښاغلي کرزي او ښاغلي اشرف غني حکومتونو هم دا واضحه کړې نه وه چې پاکستان ولې د کونړ او ننګرهار ولایت په ځینو سیمو د توپونو او توغندیو بریدونه کوي
و امریدل چې له څو ورځو راهیسې د ډیورنډ کرخې لاخوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي او د طالبانو دفاع وزارت هم وویل چې دغه بریدونه بې ځوابه نه دي پریښي په دې وروستیو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم دغه سرحدي سیمو ته تللی او ویلي وو چې د بریدونو ځواب به ورکوي په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو اعظمي صاحب خیر اغلی استودیو ته و موریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده ان د ولسمشر حامد کرزی په دور کې دغه راکټونه توغول کېدل بیا د ولسمشر اشرف غنی په دور کې بیا د هغه وخت حکومتونو سره ډیر غشتنی وسوي افغان ولس غشتنی ورسره وکړي چې تاسو ورته جواب ورکړي خو د ولسمشر حامد کرزی بیان هغه وخت ډیر مشهور سوچ هغه بول چې کده دې خاصه موږ ځوابي برید وکړو هغه خاتم پښتانه پراته د کرشي غاړې ته باجوړ دی یا ډیر دی دغه سیمې دي نو هلته پښتانه ځانمن کیږي نو لیازه ځین خلک هم دا غواړي چې د دواړو لسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي نو نه غواړي چې خاته ورته اقدام وکړي کله چې د طالبانو حکومت رالی خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکه د افغان طالبانو سره جوړ دی نو کې دایسه دغه بریدونه تم سي خو بیا هم دغه بریدونه روان دي په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته سو کڅم په د اوسنۍ بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دی ویلي خو لدی وړاندې بدی دا ویل چې د ها خاصه پر دې باندې وسلوال بریدونه کیږي نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه کوي
یعنی مراد اوس په رسنیو کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکې چې دوی دغه سکار کوي په دې اړه باندې څه ویل شوی دی چا یې غواړي هم دا سکار وکړي کڅنګ
هم دا دوی هم دا خبره کوله چې اخوا ته وسلوال د وسوال ست د دې مراد د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان غړي و چې د دې په وینا حالته دوی پټ دی او د دې ځای سپر د پاکستان پرمنتیز وکونو باندې بریدونه کوي خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي او پاتسو د سیمخاردار موضوع د سیمخاردار د موضوع په اړه د پاکستان مقامات دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبري وکړلې خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبان سره دوی د خبري وکړي دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي
اغزن سیم پښتنه د جواب کړ زغواړم پښتم چې د پاکستان پارلمان کې خصوصا سناج لګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې آی ام دغه ورستي پیک او تحولاتو کنه کومه بل موضوع
هم دغه ورستي پیش تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي نو اقلا هغه باید پارلمان ته راوړي د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملی کړئ خو حکومت پر خپل سر باندې خبري کی، یعنی دا خبري یو خوا د افغان حکومت سره دی او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دی، چې د نومبر پر 9 باندې دوی خبري پیل کړي وي او یو میاشتنی اور بند کړي وو، بیا د دسمبر پر 9 باندې دا اور بند پاته ورسېدی او طالبانو یعنی پاکستانی طالبانو یو ځل بیا خپل بریدون ته دوام ورکړی دی. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راولي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیر مننه کوم محمد شاه زمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سر د سیمو ورستي راکټي بریدونو همدارنګ د پاکستان په سناجر کې د افغانستان په تړاو د باسنو په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریک کړه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګست. طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې لخوا د دوو وزارتونو او د ټاکنیزو کمیسیونونو د ملغا کېدو په اړه پریکړه لبیلابیلو نیوکو او خبرګونو سره مخ شوي. یو شمیر سیاسي شنونکي د طالبانو د حکومت لخوا د دیموکراسي اړوند بنسټونو لغوه کول د ولسواکۍ پر ضد د دوی روښانه پیغام بولي او په دې باور دي چې دا ډول کارونه بل طالبانو د نړیوالې ټولنې فاصله لا ډیره کړي، خو طالبان وایي اوس مهال د ټاکنیزو کمیسیونو لپاره اړتیا نشته. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو سرپرست حکومت پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د مخکینی حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو او ټاکنیز شکایتونو خپلواک کمیسیونونه منحل کړي دي. د طالبانو د کابینې دې پریکړې په سیاسي او ټولنیزه کچه غبرګونونه راپورته کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه او په افغانستان کې د ناتو مخکینی لوړ پوړی کارکونکي شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د دیموکراتیکو ادارو لکه د ټاکنیزو کمیسیونونو لغوه کول به د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع لا پیچلی کړي. د دې په خبره طالبان باید د افغانانو او نړیوالې ټولنې د باور خپرولو لپاره د دې کمیسیونو د لغوه کولو پر ځای حالته لازم اصلاحات عملي کړي وای.
نړیوال ټولنې د افغان ملت ته د دې پیغام لیږل چې طالبان نه غواړي چې دموکراتیک ټولنه په راتلونکي کې ولري. بدون شک چې دغه د ټول ټاکنو کمیسیون د مشکلاتو نه ډک کمیسیون چې افغانستان، افغان ملت، د افغانستان ټول حکومت یې بحران ته سوق کړی وو او د فساد او د بړو او د ناسالمو اداراتو زیږنده مرکز وو. خو طالبانو ته ښایي چې د دې په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي، د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوپلي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو دې پریکړې عام افغانان هم د راتلونکي حکومتوالۍ په اړه ناهیلي کړي دي. کابل میشته رحلا تعالی شوای د طالبانو د افکرا د خلکو حقونو ته سپکاوی دی.
دا په اصل کې د ولسواکۍ اصل ته او د خلکو غوښتنې ته به احترامي ده. په اسلام کې خلکو ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی باید دوی د رای ورکولو حق لري او دوی کولای شي خپل زعیم خپل وټاکي. نو زما په نظر د طالبانو دا پریکړه یو غیر عادلانه پریکړه ده.
سید قریب الله بیا وایي د طالبانو دا پریکړه د خپل سری حکومت ولې لپاره لار پرانیزي او غواړي په دې کار سره هغه ډول حکومت ولې وکړي دوی غواړي.
دا د خلکو په قبول نه دا هیڅ کله به افغانستان خلک افغانستان وګړي دې ته به احترام نه کوي او دا د منلو وړ نه دی.
د طالبانو حکومت که څه هم د دوی د پریکړې په اړه د خلکو نیوکو او غبرګونونو ته په جواب کې څه نه وایي، خو زیاتوي دا مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د سولې په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د کار دوام ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی د دې پریکړې لامل اقتصادي بحران او په اوسنی وخت کې د دې ادارو بې ګټیتوب یاد کړه. وای کارتیا پی خشوه بیا به جوړ کی.
بامه دوه وزارت هم چنه نامه
د دوه وزارتونو او د دوه کمیسیونونو ته اړتیا نشته. هر کله چې اړتیا شوه بیرته به فعال شي. په همدې دلیل د اوس لپاره کارونه وزندول شول.
فعلاً متوقف ګرځیداس.
هغه څه چې د طالبانو کابینه پریکړه کړې تمه ده چې د دې دوه لغوه شوی یو کمیسیونونو وزارتونو پر ځای یو د مشرانو شورا او بل هم یو عامه شورا جوړ کړي. خدا چې لامه شورا څخه مخه ولسی جرګه د کبل څه د طالبانو حکومت په دې اړه وضاحت نه ورکوي. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د عالمانو شورا به جوړ کړي څو په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په اړه مشوره ورکړي. طالبان داسې مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو او د وزارتونو د لغوه کولو پریکړه کوي چې وړاندې هم د خزو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړي. له دې وړاندې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو راپورونه هم خپاره شوه چې د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون سره مخ شو. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وروسته وویل دا کمیسیون نه دی لغوه شوی او خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1155 ماده پر بنسټ په 1303 اتیا کال کې د ټاکنو د مدیریت او تر د څارنې په مخه جوړ شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترڅنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د ټاکنو د بهیر د لاخ مدیریت او په دې بهیر کې د شویو شکایتونو د څېړلو لپاره خپل کار ته دوام ورکاوه. د کمیسیونونو له جوړېدو وروسته د جمهوري ریاست ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو څلور پړاو ټاکنې کړي چې هر پړاو یې د یو پراخ جنجال سره مخ و.
ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
افغان خزینه ډاکټرانې له تازه لاستراوړن سره رابیا جلالزی په امریکا کې د ایډز ناروغي د مخنیوي د زرقي درملو جوړولو د څېړنیز ټیم غړي ده چې تازه دغه څېړنه د امریکا د درملو خوراکي مواد د څارنې ادارې لخوا تایید شوه. بل افغان ډاکټر شکردخت جعفری بیا یو ټریدی یا سیبودی وسیله جوړ کړی چې په سرطان اخته کس بدن کې د شواګانو اندازه سنجوي. نور حال د فیروزه عزیزی پر رپورت کې
افغان ډاکټر او چیرونکې رابیا جلالزئی په امریکا کې د هغو چیرونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقي درملو د جوړولو په برخه کې چیرنه کړي. اغلی جلالزئی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د دوی د چیرنې کلونه وخت ونیو خو بل اخره د چیرنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
چرن سما کارور سر کول د دې پریوینشن په برخه کې واسي د ترقم وکولای سي هغه کسان چې های ریسک دي د ایچ آی وی د مرز د اخستو د دې داسې و درمل راو باسي برډن یا بوج کم ځکه چې سمخت له دې ودی خلکو په دغه کسان چې په دغه مرز باندې د دې مرز په های ریسک کې ودی مجبور اوس دی ورسې دوه دوه تا درې درې او په بعضي ملکونو کې سم امکانات کم دي تر څلورو غولې پورې مجبور اوس دی ورزی خوخري نو ساينس پوان په دې باندې بوخت وسې سره کم کولای شي یو د سي درمل راو باسي سي دي مجبور نه هر ورځي واخلي.
نو موري وای دا زرقي درمل په هر دوه میاستو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کاسته تزریق سي. اغلی جلالزی د جانس هاپکس نړیوال په هنتون څخه فارغ ده او د نړی په کچه د تبابت له مهمو څیړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بل افغان بهرمیشتي ډاکټر شکردخت جعفری خپل دوهمه اختراع د اروپای ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره د سرطانونو د شواګانو د سنجول لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي رادیو ته د خپل دغه اختراع په اړه وویل
ای سیستم
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغه ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي زای پر زای کیږي. اوس مهال لاسو تر 15 سلنه هغه ناروغان چې رادیوتراپی کیږي له بده مرغه درملنې بریالي نه وي او د دې یو لامل دوی ته د هغه شایي دوز ورکړه ده چې رادیوتراپی پر مهال ورکول کیږي.
میرمن جعفری وای دا هله منه ده چې دغه نوی 3D دوز په جوړولو چې خورا دقیق حاله دا داستونزه تریوڅه هوا رسی. نو موري وای دوه ما اختراع هم د لومړی هغه په دوام ده. د میرمن جعفری د غیچړنې او بل اخره اختراع درې کال وخت ونولای دی چې د دې خبره تازه د پنځمې پورس په اروپای ټولنه کې ثبت شو. د دغه دوه افغان میرمنو د لاسترولنې په داسې حال کې دي چې د مهال په افغانستان کې د نن اکثره خزي لکار او تعلیم به برخه ګرځول سوي دي. اغلی جلالزی په دې اړه خپل اندیښنه ازادي رادیو سره تاسې شریک کړه.
دا اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشحالي کوونکی دی. ماته سيزوینم سي ما غونډه تر مخه لایق استعدادونه او خو استعدادونه دی په افغانستان کې او دی وس لپرمختګ منسوي دي.
میرمن جعفری هم ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال ورته اندیښنه څرګنده کړه.
خواستم از
طالبانو مې غوښتنه داده چې له نور افکارو دی لاس پسر شي او افغان خزو او نجونو ته د تعلیم او مختګ اجازه ورکړي چې ټول په ګډه د خپل هواد جوړولو لپاره کار وکړي ترڅو به دوی نور هوادونو ته د سوال لاس نیولې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیايي کارکونکو او بنسټونو ټولنه د دغه دوه افغان خزینه ډاکټرانو لاسترولنې د افغانستان او پټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولی.
د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو د ملي ټیم نننې بریا ته زموږ همکار دغه مسله تعقیب کړي. همدا شیبه را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله سنگزه سب د افغانستان او د متحده عربی امارات د نولس کلونو کموم رضوانانو ترمن د کرکټ سیالی چنن تر سره شو افغانستان وتوانیدو چې یو سل منډو په هدف په توپیر باندې البته متحده عربی امارات ته ماتي ورکړي. افغانستان کڅوم د سیالی ټاس بایللې او خو مقابلی لوبډلې د منډو جوړولو بلنه ورکړي و په ټاکلو 500 کې د نه لوبغاړو په سوځیدلو سره یو سل 15 منډې هدف ورک متحده عربی امارات ته یوازې الا نور نن وتوانید چې سلیزه تر سره کې ودا د کرکټ په کیریر کې لومړنی سلیزه و او د همدې د سلیزې برکت چې لګا هدف تر دې هدف تاکل شو. متحده عربی امارات په سپیډ د سم اور کې خپل ټوله لوبډله وسوځیدل او د پینځه سلیزه منډو په توپیر باندې او یو سلیزه منډو په توپیر باندې دا لوبه وبایله. افغانستان له دین وړاندې له پاکستان سره ماته خړلې و د راتلونکي دوشنبه په ورځ بلهین سره په دې سیالیو کې مخامخ کیږي که له هند لوبه وګټي نو چانس شته چې بل پړاو ته بده سیالیو لار پیدا کړي او که په هند باندې لوبه بایلي نو هاي امکان کم وي چې د سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړي.
ډیر مننه کوم د افغانستان د لسکنو د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې مو جزئیات واوریدل چې نن یې لوبه ګټلې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0422 12 شپږ 40 0
او ورسته راپور له خوست لرو د شنبه پورز د کډوالۍ نړیوال سازمان د بشری مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د خوست 400 بیوزله کورنۍ او داخلي بیځای شو سره د نغدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. مسولان وای په دې پروګرام کې هرې کورنۍ ته په نغدي ډول $200 او د کمپلو په ګډون یو اندازه ژمنی توکي ورکول کیږي. بل لورته د مرستو ترلاسه کوونکي د دې اقدام مرکلې کوي او غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه دي افغانانو سره د دا ډول مرستو بهیر روانو ساتي. په دې اړه معلومات له نجیب الله خيله په دغه ریپورت کې اورو.
په خوست کې د آی او ایم یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا 400 بېوزله او داخلي بېځایه شویو کورنیو سره د نقدي مرستو د ویش پروسه پیل شوه. د مرستو په دې بهیر کې له نقدي پیسو سربیره هرې کورنۍ ته کمپلې او نور ژمني توکي هم ورکول کیږي. په خوست کې د کډوالۍ چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان ازادۍ رادیو ته وویل په دې ولایت کې د دوی او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو لخوا پورتوله کې 2000 بیوزله کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبرایو کې په نادر شاکوټ کې او په خوست مرکز کې په مندوزه ولسوالۍ کې په 400 کې موږ دا سروې کړې ده. موږ ډیره هڅه کړې ده چې په دې سیمه په کچه باندې ډیره احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بیځای شوی دی او دې ترڅنګ یو تعداد غریبی کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسېږي.
د خوست هغه اوسیدونکو چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یاد نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادر شاکوټ اوسیدونکو محب الرحمن د آی او ایم مؤسس خمننه وکړه چې دوی سره په کافی اندازه مرسته وکړه.
ډیره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولن څخه چې موږ ته په کافی ډول مرسته وکړه. پرتلونکي کې لیدای څخه نور د همکارۍ غوښتونکو چې موږ په شان نور کورنۍ سره داسې همکارۍ وکړي.
د خوست د زنی خیر اوسیدونکو رحمت خان وای افغانان په تیرو جګړو کې ډیر زوریدلي غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
دا ولس ټول غریب دی، افغانان ټول غریبوند دي. یو دانا چې یا یو ځای ما یو بل دی بل ټول افغانان غریبوند دي. باز خلک نه سه نن می سره دا ما سه ولا مرسته کوی دوی نه ډیر ډیر مننه چې می سره مرسته کوی می دوی نه ډیر خوشحالي او می دا مرسته دامي غوړي ځکه چې افغانستان غریبون خلک دی کړه دلای دی په تکلیف شوی دی ډېر لوګه تند په تیر شوی دی دا غوړي چې میسر دا مرسته دوامي وشي.
بل لوري ته طالب چارواکي د دې مرستو هر کله کوي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې افغانستان سره د خپل مرستو بهیر روان وساتي. خوست والی مولوي محمد نبی عمری ویل
غوښتنه کوي چې هر مسکین او هر بیچاره افغان وګړي ته چې په هر ځای کې خصوصا په خوست کې هغه ته یو سنه څو نقدي وي که غذایی وي که خوراکي وي که د کمبل وي په هر پیسہ کې هغه ته خپل مرسته ورسي.
سره له دې چې په ټوله کې مسؤلان د مرستو د ترلاسه کوونکو په انتخاب کې د شفافیت ډاډ ورکوي، خو ځینې خلک بیا نیوکه کوي چې له دې مرستو اصلي مستحق او بیوزله کورنۍ به برخې پات کیږي. څو ورځې د مخه د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا هم په خوست کې 8000 بیوزله کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شوی و.